کې چې دغه امنیتی ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه اراده سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه لریسی.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړئ.
شخصي او فردي امنیت د ډولونه او یا مصادیق کوم یو دي لنډه توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د امنیتي کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي، ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دوی ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب واشي. اول کار چې کیږي حیات متضرر کی په نام نه، او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسو ولې سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه تړلی دی. که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي، او په ناامنۍ کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده، چې هر څو غواړي چې یو چا حیات له بینه یسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي، چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري. نو وایي اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کې. دویم ټکی شکنجه ده، زورونه ده، دا کوای سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تاثیر ولري. شکنجه چې یو د شکنجه کوي ودې زوراوه بل عبرت اخلي، لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره ورکړه تسلسل هماغه دی. بل په دې کې زیات سي متاثره کی په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي، چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کی بدون د ښه و بد نه هلته اچي. لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده. بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلف سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمې ته دسترسی د داسې خلکو کم وي، ځکه یو ځای کې چې بې قانوني یو څوک ونیسي نو د هغې دسترسی خو عادلانه محکمې ته هم نه وي، کنه د هغه عادلانه محکمې نه دی هغه کیږي محرومه کیږي. او داسې نورې ستونزې هم شته چې ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کیږي به او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کیږي، چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي. نو امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وو باندې بس پر لاسه وکړه چې محکمې له
خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجوده؟
بله صاحب، ډیر کټه کې ته اشاره وکړه، څنګه زموږ په پایل کې اسلام او زموږ اساسي ملی وسیقات اساسی قانون دی پدې کې اشاره کړې ده. څلورلسمه ماده د اساسی قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره شوې ده، او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشری اعلامیه په حق باندې راغلي درېمه ماده کې، نهمه ماده کې میثاق د بین‌المللي حقوق مدني سیاسي کې، او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایی د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کی تر وایخلي. هغه په دې معنا چې لکه مخکې ما اشاره کړله، ازادي په دو معنو سلب کی، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخیسته د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي بی موجبه دی نیسي په تور کوټو کې اچي، او نه د باسغرګر هغه استلاز عامیانه څوک سه چې د دې پوښتنه وکړي، او نه د ده لاسرسي عادلانه محاکمې ته لاسرسی نه لري. نو بناً دغه قوانین د انسان او شخصي فرد ضمانتونه دي چې په قوانینو کې راغلي زموږ اساسي ملي او په نړیواله کچه باندې دغه ضمانتونه د یو شخصي او فردي د ازادیو په هکله باندې ذکر سوي دي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. ل کابل د ننګرهار په خوروانیو کله چې ل لغمان تیر شو، نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسید. د درونټي له تونل څخه د 2 کیلومتر مزل وروسته د زنګل باغ سیمه را رسید. د سړک خیلور ته په خامه سړک ورګرځو، نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای، او د همدغه کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوب بوخت دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ظلمآباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري، او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي، او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي، او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري رواني کړې دي. خو کله کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنگونو تاثیرات هم شته، یا د کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده. خو اوسمهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغه سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتلب، یعنی په دغه ساحه کې د سکانو تعداد ډیر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي همداسې، چې دغه زموږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به کولې، او دا کلام د سورورو جوړیدله. خو د تقریبا د ورځونه د سیورز وای راغلی و چې دلته مزدورانو کمبود کړو، د مزدورانو کمی و، دومره خلک نو چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغه نه پخسو کی، نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و. دلته د سکانو جن چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جن چې ودرول ورته ویل، تر هغه وخته پورې تاسو د خپل ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جن چې تاسو ځای موږ سره به دغه کار کوي.
د خاغلی کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جن ودراوه او د ناوې او شاه سربیره یې په ټولو کار وکړ، دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر.
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شو کار کولو، بیا داسې دوه روایت دي خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وایي دغه شاو داسې لږه سرکشي وکړه او لږ داسې زور یې وکارولو، نو بیا د همدغې مشر راواخیستلم او دای ووژلو او دای راواخستو او په دې کلا منځ کې یخې، دا د ظلم یو نمونه وه. او بل نور خلک داسې وایي چې نه، تر د مازیګره پورې په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوې هم شاو، او بعد لغې نه دوی رخصت کړل او دوی لاړل.
درنو اوریدونکو، په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوي او په دیوالونو کې خخ کړي دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس موږ بعضې وخت کې بعض ځایونه مینه چې وګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي، دوی د دې په وستلو کې ډېر مشکلات موزه چې یو خو دا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه، بل دا زیم، او بل د په د کلا دا سور چې موږ وګورو بعضې نه چې غورځېدلې یا لس لږ برابر شوي دي، یو کټ په داسې پلانو باندې چول کېږي، یعنی دومره لویه جوړه کړې دا د پخسي کوم سوري چې دی، او ویل کېږي چې د دې لپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم راواغوستو په روانو اوبو کې به یخي، او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره به یخي په دې اوبو کې. که چیرته به دغه چم اوبو میده میده کوزان سره به وېړو، نو بیرته به ورته وویل چې دغه خټه نه ده پخه، او بیا به پې خلک ګرځېدل او دا خټه به پخول، او که چیرته به برابره شوې وه نو اوبو به نه وړل، نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کړي. اوس خو چې موږ ګورو دې کلا کې داسې لږ لږ آثارې پاتې شوي دي، خو هغه خلک چې زموږ داسې نیکونه به هغوی نه چې دا خبره راپاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي.
درنو اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغوني سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړاکونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلی دي هغه وایي.
له دغې لرغوني کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته، چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او شنې فضا دغه سیمې هوا راښکلې کړې ده.
درې شپېته کلن خټګر رحمت الله وایي چې پخوانی کلاګانې ځکه ډېرې کلکې وي چې خټه به یې ډېره پخوله.
دغه کلاګانې شوي دغه پخه خو بس دغه دغه د خټو د پاخه د لکه سیمټ میمټ کار بنو کنه، دا خلکو باندې دغه خټه به پخوله په غویانو ورده، چې دې لپاره دا ډیر سخت راشي هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې څه دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې چې مطلب څوک په وروان وړي د برجونه به مرته جوړګر شا پیره د تاسو ګورې چې برجونه لري بازي بازي کلاګان دغه د زلمآباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا د په غویانو پاسونو باندې مخاوله و دې ولوب چې دغه کوله پاس کوله په دې دغه باندې ځخپل د خټه کار کوم
د په خبره چې د زلمآباد کلا زکه تر ډیره وخته پاتې ده چې لیوی خوای د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات دی او لبل خوای خټه هم خا پخه شوې ده
دا دروازې چې دی دا دروازې په خو بس چې دا ګور دا یو ګاډم کې نه نوته شغت دغه دی لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دغه تختې شپږ انچ دغه دی مطلب ډبلوالې دي چې پاغي باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیراشي یا مطلب سره دغه کوي نشي او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغه دي دغه والا په شي دي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي هغه مالم باندې داخله سي ده د بیراکش کړه لو دي د پانه برو وته دی به د خپل خلاص
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وای چې د زلمآباد کلا د تاریخي آبداتو څخه ده او په کار د چې ساتنه یې وشي
دا کلاګان خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نه پیجوړ شوی دیوالونه نړیدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ د دې ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکونو کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاسر دي خلکو ساتل دي یو نمایشه او نمونه ده پر خو بدبختانه زموږ په افغانستان کې دا شین نه ساتل کیږي
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبداتو ساتنه ونه شي لری نه د چي ټول تاریخي آبدی به لمنځه لاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبدی په نوم هیڅ نوي دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم یې په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره دا غوړو کوم کارم نه شوه من په څو ځلې خپل فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوه دا صفر دولس کې چې هغه نړۍ موږ نه هېد او هرات ته بامیان ولایت په دې ولایت کې د صفر دولس کې عسكر شته مګر له بل مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسكر هم نه دی ورکړ شوی په اختیار کې او د کلمه کله ځینې جوړواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنه کوي په زموږ په تاریخي فرهنګي میراثونو کې
د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یووی په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیره 0999 40 15 40 0999 125